کله د ماشومان ته ولویږي خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډېر زیات بده پدیده ده او موږ هیله منو چې دولت ډېر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران یې د بین ځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډېره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي؟ یعنی دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبره ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلی. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نورو حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډېره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ویل شوی دی؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده کې داسې ویل شوی دی چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیلولی. او پر ماشومان باندې خو بیا بیخي چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل شوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر یې پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای شي چې شامل سي او زده کړې وکړي، لکه مستري توب د قانون، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 نه کم عمر وي په هغه ځایونو چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي. او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو ولا یا په دلاس ولا
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پر لاس
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ شوي دي، بل دولتي روزنتونونه دي جوړ شوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتی پرورشگاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څومره نفوس دی په شهر د کابل کې؟ خو هغه دوه دولتي پرورشگاه دي، خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشگاهګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی پخپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشگاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تر پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق یې ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران نه دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډېره مننه.
ازادي راډیو لوونه تروو
جوان پاشبوکی
جوړونکای محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. نن د نړۍ د مشهور صوفي درگاهو څخه یوې هغې مشهوري درگاه ته تللی یو چیرته چې له سلګونو کلونو را په دې خوا د روح د تزکیې په پار خلک راټولیږي. هر ورځ او په خاص ډول د جمعې په شپه سلګونه د بیلابیلو مذاهبو او دینونو عقیدتمندان راځي او په دغه درگاه کې د عقیدت نظرانې وړاندې کوي. دلته له موسیقۍ سره یو ځای صوفیانه کلامونه یا قوالی وړاندې کیږي او د هر مذهب او دین عقیدت مندان پکې خپل خدای لټوي او د مرادونو غوټې سپړي. محمد بن احمد بن علي دهلوي چې په شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا او یو شمیر نور نومونو، شاه نظام الدین اولیا، شیخ نظام الدین اولیا، نظام الدین دهلوی او نظام الدین خالدی دهلوی مشهور وو. نوموړی د اتمی هجری پیړۍ له مشهورو مشایخو، صوفیانو او عارفانو څخه وو چې په هندوستان کې د چشتیه طریقه مروجه او د اوج په وړیو ته ورسوله. نظام الدین اولیا درگاه ده چې د هندوستان مرکز ډیلی د غیاسپور په نظام الدین کې موقعیت لري. د خواجه نظام الدین اولیا د ژوند په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې وایي چې نوموړی د بخارا اوسیدونکی او هملته زیږیدلی و، مګر ځینې نور بیا وایي چې پلار یې لاهور ته له بخارا څخه مهاجر شوی و او وروسته نوموړی وزیږید. د جامعه اسلامیه پوهنتون د ژورنالیزم د ماسترۍ د کورس محصل زیرک فهیم چې د خواجه نظام الدین اولیا پر تاریخ او مزار یې څېړنه کړې، وای چې خواجه په بخارا کې زیږیدل دي.
خواجه نظام الدین اولیا کورنۍ چې د اصلي تعلق د بخارا سره ده، د کورنۍ په 12مه میلادي پیړۍ کې د هغه ځنره مهاجره شوې ده. ځنی ډیر کمزوري اسناد داسې مخې چې دوی څموده د افغانستان په ځونو سیمو کې پاتې شوې، ځکه یو سند دا موجود دی چې د خواجه نظام الدین اولیا د څلورو کلونو شاوخوا به و چې د لومړنی استاد ابراهیم قندوزی په نامه باندې د وخت یو جید عالم پاتې شوی. دا غې نه وروسته دا کورنۍ په لنډ وخت کې لاهور ته لاړله. لاهور په هغه وخت کې د هند د غټ یعنی هغه پخوانی هند چې پارټیشن نو شوی د هغې وخت یوه برخه وه، او هلته اوسېدل به ډېره لږه مودې. د هغې ځای د تیرېدو نه وروسته هندوستان بلې برخې ته راغلل، او دلته اوسېدل چې د 50 کلونو په عمر وو. د والد صاحب سید محمد هغه له دنیا نه رحلت وکړو، دا به د خپل مور سره دیلی ته راغلل او په دیلی کې اوسېدل.
نوموړی وایي چې دغه صوفي ته به سخن شکن هم ویل کېده، او دا ځکه چې په مجلس کې به یې ډیر قوي دلیل وایه، او د همدغه دلیل پر بنسټ به یې د نورو خبرې ماتولې. خاغلی زیرک راته د نوموړی عارف نور احوال داسې بیان کړل.
خواجه نظام الدین اولیا چې د ډهلی د غیاث پور په ساحه کې د پوخ عمر رسیدو په محل باندې چې وو، دلته میش شو او دلته به خپل تبلیغ کوو. دا سیمه چې وه په هغه وخت کې غیاث پور یوه آزاده سیمه وه، او یوازې یوه یا دوه ونې پکې وې، نوره دښته وه. او د دغه ونې په ساحه کې د ځان ته یو د مسجد په څیر باندې یو ځای ځان ته جوړ کړی و چې وازو نصیحت به پکې خلکو کوو. په لږ وخت کې دا د 12 کتابونو چې ډېر اوچت کتابونه بلل کېږي په دنیاتو کې، د هغې د لیکلو مؤلف شو. او ډیر خلک د هند نورو برخو نه ورته راغلل، ځکه چې هند کې په هغه وخت کې د اسلام ډیر یعنی پرمختګ چې هغه په کیرلی کې او په ډیلی کې دونه نو. وروسته وروسته د دې پیروان ډیر زیات شلو، او د صوفیزم کې په رهبرانو کې راغی.
د زیرک په خبره چې د غیاث پور سیمه د وخت حاکمانو لخوا نظام الدین ته ورکړل شوه، د خواجه نظام الدین اولیا لمرګه وروسته د پیروانو او د وخت حاکمانو څخه پریکړه وکړه. بیا هم زیرک فهم
د رحلت نو وروسته د پیروانو او د وخت پاچا تصمیم هم د سیونی وو چې نظام الدین اولیا باید په دغه سیمه کې ښخ شي یا دفن شي یا مرقد هم دلته جوړ شي. دغه مرقد په دې سیمه کې جوړ شو. نن سبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه د اسلامي هیوادونو په ګډون باندې آتا د ځنو هغه هیوادونو چې د مذهب پورې تړاو نه لري هغه خلک د سیل لپاره راځي، او دغه مرقد او مزار څخه لیده نه کوي. د هند له یو تاریخي آبادو څخه هم دی، او د اسلامي مراکزو څخه هم دی چې دلته د چشتي مذهب پیروان د عبادتو لپاره راځي، او د نورو دینونو خلک چې دي د سیل لپاره راځي. هر ورځ په دې کې لنګر جاري د نظام الدین اولیا په دربار کې. عموما د جمعې پشپه باندې او د یک شنبه پشپه باندې ډیر خلک دلته راځي نظام الدین اولیا ته. موسیقي د ورځې او د نورو ورځو په اوږدو کې هم لګ لګ کیږي، اما د جمعې او د یک شنبه پشپه باندې قوالی کیږي، او د دې ترڅنګ خلک راځي زیارت ته ګلان راوړي او د زیارت څخه لیدنه کیږي.
د خواجه نظام الدین اولیا د درگاه یو مرید محمد الله عمر انصاری وایي چې خواجه نظام الدین د ژوند ځانګړی سبک لري. خواجه به هر ورځ د همدغه ونی لاندې ناست او دلته به یې مرغیو ته دانه اچوله. د خواجه یو خاص مرید و، د ضیاء الدین رقیل په نامه. دا د شاه سره و. هغه خواجه ته وویل دلته به ستاسو لپاره یوه خانقاه جوړ کړو. خو خواجه وفرمایل هر هغه څوک چې دلته خانقاه جوړوي په دنیا کې به نه وي، او په څو ورځو کې به له دغې دنیا رحلت وکړي. مرید یې ورته وویل چې هسې خو به هم موږ ټول یوه ورځ مرو، او د هغه له اجازې وروسته یې د خانقاه په جوړولو کار پیل کړ. کله چې خانقاه جوړه کړه نو د لومړي ځل لپاره پکې د سما رقص یو پروګرام ونیول شو، او د خواجه نظام الدین دغه سپېڅلی مرید په وجد کې راغی. ان تر دې چې له دغې دنیا څخه بیزاره شو، او اخر د خواجه په غېږ کې سر کېښود او مړ شو. دغه درگاه ډیره پخوانی ودانۍ لري. له ودانۍ غیر چاپیره لارو کې د ګلونو پلورنځي دي، او هر څوک چې دننه ورځي له ځانه سره ګلان وړي. نو همدا لامل دی چې درگاه په خوشبویۍ لړل شوې ده. د ودانی په داخل کې یو جماعت او د نظام الدین اولیاء مقبره موجوده ده. زه د خواجه نظام الدین اولیاء مقبرې ته داخل نه نوته یم.
دلته ګڼ خلک دغه درگاه څخه یو ډول طواف کوي، ګلان پرې اچي، بلا بل ګلان پرې اچي. هلته په برنزو یو ډیر لوی لوحه لیکل شوی حضرت مولانا سید نظام الدین پرې لیکلی، په شنو غلافونو باندې دغه ځای پوښل شوی دی. تقریبا په لسګونه داسې خلک چې دلته هیڅ ځای نشته دی، په لسګونه کسان دلته ولاړ دي، څوک دعاګانې کوي او څوک دغه غلافونه په ځان باندې مږي.
په دغه درگاه کې ښځې هم شته، خو ښځې د مقبري ودانۍ داخل ته نه پرېښودل کیږي، ځکه چې ویل کیږي خواجه نظام الدین اولیاء واده نه و کړی. د خواجه له مقبري ور وړاندې څو قبرونه نور هم شته. غواړم هلته ورشم او د هغه ځای له احواله مو خبر کړم.
زم د اوس د نظام الدین اولیاء د درگاه یو بلې خواته راغلم. دلته بیلابیل قبرونه دي، ځینې کوچني دي او ځینې غټ دي. نسی ویل کیږي چې دغه قبرونه د نظام الدین اولیاء د خپل خپلوانو او د اقاریبو دي. همدارز دلته د توتی هند ابوالحسن خسرو مقبره هم موجوده ده، او دلته هم خلک د زیارت لپاره راځي. ابوالحسن خسرو د هند یو مشهور شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو څخه و. دغه مقبره ته هم خلک راځي. لدی ور علاوه په سلګونه نور کسان هم دلته راځي، ځینې نظر اخلي، ځینې تعویزونه اخلي، ځینې ساختونه اخلي، ځینې نور ورته اعمال ترسره کوي.
د صوفی خواجه نظام الدین اولیاء په دغه مرقد کې هر ورځ لنګر جاری وي، او دغه درگاه له برکته لزګونه وي وسه کسان په خېټه مړیږي.
مجھسے ہی رہا اب مجھ کو بھی ہو دیدار میرا کر دے مجھے مجھسے ہی رہا.
د خواجه نظام الدین اولیاء درگاه ته د بیلا بیلو هیوادونو خلک راځي. ډاکټر اسد الله مومند له افغانستان څخه راغلی. دا چې نو موړی څه ولیدل له هغه وی واورو.
دلته راغلیو تاریخي ځای ده، راغلیو خلکو ګورو، ماحول ګورو. دلته زیات مختلف قسم خلک می ولیدل، له غوی سره می وکتل، لازم می وکتل، ولا دلته مختلف قسم خلکو سره مخ شوم، مختلف قسم حالات می ولیدل، لکه امریکایان خلک راغلی، چین راغلی، د خپل د هندستان خلک دي. مختلف قسم کارونه دلته کیږي، یو په قبر نتاویږي، سجدي ورته کوي، بازي د غره وړي دي، سه کلمی پی لیکل شوی پاغه ټوټي باندې، هغه باندې مخ پاکي او مخ باندې وهي، او بازي دلته تعويذونه کوي، سختونه کوي، مختلف قسم حالات. دا خو بد کار دی، ځکه موږ سجده یوازې خدای پاک ته راواده. نو زنه پوهیږم دلته ولې خلک سجده کوي، دلته راغلي دي تعويذونه کوي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده.